ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلاست قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونه په لومړی نیمای کې راپورونه لرو او په دوهم نیمای کې د درسي ساعت پروګرام خبريږي خو لومړی په مکرې خبرونه ته د سپین بولدک له پرونه یو ډازو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استادو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي د لکله چې د دوړو خو ترمنز خو نړۍ نخته وشوي د دوړو لورو ترمنز د دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کې د خبرو په لومړی ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ رزي کړې دي د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي داسې کړې دي بل خو ځینو سرچینو ویلي دي چې د ترکیه په استانبول ښار کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستانی لوري طالبانو ته یو طرح وړاندې کړې ده خو تر اوسه یې د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز کړي د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وشوې په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 6مه پیلېږي په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګي بریدګر د دې ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمدین خاکسر سیمه ایزو رسنیو ته وویل چې پرون د سهار په شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې له دې چې ځان هدف ته ورسوي والوزول او پر ځای ووژل شو د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي د پولیسو ویان ملا اسدالله جمشید رسنیو ته وویل پیښه د توري په نوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو فیلډر موټر له یو بار وړونکي ټریلر سره ټکر شو د هغه په وینا په پیښه کې 8 تنه چې یوه ښځه او یو ماشوم هم پکې دی مړه شوي دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ د تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې 150 هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب د پخوا کچې پرتله د نړۍ د تودوخې زیاتوالی باید تر 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو د ګازونو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده د ګازونو د ځمکې تودوخه لوړوي د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تیر شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر په پیښه کې شپږ کډوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتون زلاتانوف د بي ټي وي تلویزیون ته ویلي دي د موټر چې د رومانیا نمبر پلیټ درلود لاس کسان وړل خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي خو د رومانیایي موټر چلوونکي او دریو ژوندۍ پاتې مهاجرو لومړنۍ درملنه شوې ده اټکل کېږي چې ژوندي پاتې کسان به افغانان وي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووریزو سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.5 منډو په توپیر وګټله له دې مخکې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته په 1.5 منډو ماته ورکړې وه خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل تر سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي په استانبول کې د افغان او پاکستانی مرکچیانو خبرې داسې محل پیل شوې دي چې د دوړو خو ځواکونو پر سپین بولدک چمن دروازه نخته وکړي
دوی بیا رحمانه اوازونه راغورځول په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې بس تر شپږو پورې شهیدان تر 15 پورې زخمیان دي نو څه تلفات یې سر ورسول
له دې خبرو څخه تمه څه ده په دې اړه یوه تحلیلي مرکه لرو
د پاکستان مطبوعات دی بریف پر افغانستان ته چې سبا ته خبرې اترې ناکامیږي نو نړیوال ته داسې وښي چې دا د افغانستان لوري دی چې اوربند مکف کړی دی.
په بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر پرتو خنډونو اندېښنه ښودلې او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ پر وړاندې د واکسین سپارښتنه کوي.
نورم ټول واکسینونه موږ ورته پوره کوو. هغه زیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخېنه موږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اوربند نقضېدو ل راپورونو سره سره دواړه لوري نن په استانبول کې خبرو ته ناستي. د طالبانو د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي هغه راپورونه رات کړل چې غنې په سپین بولدک کې د پاکستاني پاوز لبري درسته د مذاکراتي ډالو ترمنځ خبري درېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې په چمن کې د دواړو خواو ترمنځ لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که دا ځل بریدونه پریوشي د خپلو مشرانو له لارښوونو سره سم ځوابي برید ته چمتو دي.
دا سمحال چې زینو پاکستانی رسنوی د پاکستان لخوا د چمن سپین بولدک سیمه کې د ورستې نخټو لامل د استانبول مذاکراتو د ځنډیدو راپور نور کړی و. د طالبانو حکومت ردوی وایي چې نن به هم خبري وسی. د طالبانو حکومت د مذاکراتي پلاوی وغړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د جمعې په ورځ له استانبول د نوومبر په ومه ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د حکومت او پاکستانی اړخ ترمنځ د درې ورځنی مذاکرات نن په دویمه ورځ هم کیږي او د درېدو ګنګوسي ردوي. یو شمېر پاکستانی رسنیو د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې د چمن سپین بولدک په سیمه کې د کرخې په اوږدو کې له نښتې وروسته د طالبانو او پاکستانی پلاوو ترمنځ خبرې اترې وځنډول سوې. خو د ازادي راډیو مشال څنګه بیا راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چمن کې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د دواړو خواو ترمنځ له لنډې نښتې وروسته له طالبانو سره اوربند لا هم دوام لري. د مشال د راپور پر بنسټ استانبول کې د دریم پړاو خبرو اترو موضوع د څارنې او تایید میکانیزم لپاره یو چوکاټ ورستی کول دي چې د تیرې اونۍ د دواړو خواو په غونډه کې پرې موافقه شوې و. دا خبرې د دواړو ورځو لپاره پلان شوی خو ځینې سرچینې خبر ورکوي کچېری اړتیا و خای نورې هم تمدید سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنځمې په ورځ د نوومبر په شپږم مال غرمې ورسته د چمن سپین بولدک سیمه کې د پاکستان د بریدونو لامل یو شمیر افغان ملکیانو ته مرکزوب لا ووخته. په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو امیر محمد علي حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پرون څلور بجې شاوخوا بیا او بالا څلور بجې مازیګر چې پاکستاني لوري اوربند نقض وکړي او کوم خبرې چې په ترکیه کې شروع دي دغه خبرې ته احترام نه درلودي نو پیرونه یې وکړه وار یې وکړه او نن یې راوغورځوله. نو زموږ د اسلامي امارت مجاهدین او سرتیری هغه د اطاعت په خاطر او د اوربند نه نقض په خاطر چې اوربند نقض نه سي او د خبرو د احترام په خاطر دوی ته جواب نه ورکوي. خو دوی بېرحمانه اوانونه راغورځوله. په ځینو کورو کې د دوی د غټې مرمۍ ولګېدلې. داس تر شپږو پورې شهیدان تر پنځو شپږو پورې زخمیان دي.
نوموړي د پاکستان لخوا د دغه برید د لامل په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې ځواب کې څه ونه ویل خو زیاته کړه چې د پرونیو بریدونو او ویرې له امله ګڼ افغانان له سپین بولدکه وتلي او له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې ګڼو ننګونو سره مخ دي. دا طالب چارواکی وایي که پاکستاني لورای بیا پرې برید وکړي دوی به د خپلو مشرانو په لارښوونه ځوابي بریدونو ته په بشپړه توګه چمتو وي. د کندهار ولایت سپین بولدک ته څیرمه ویش سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل یوازې د دوی له کورنۍ درې خزینه او یو نارینه د پاکستاني ځواکونو په برید کې ووزل سول او کابو دولس کلیوالې ټپیان دي.
دروازه سره یاد اولی او یو نارینه دی وای دا څلو نمبر په دغه ځای کې شهیدان شوی.
د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم د پنځمه په ورځ په خپل ایکس پانا لیکلی چې د دوی ځواکونو د مذاکراتي پلاوی د درناوي او د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر کوم خبرګون نه دی خودلای. مجاهد ټینګار کړی چې تیر پړاو خبرو کې دواړو لوریو ترمنځ دوربند غځېدو او تجاوز پنه کېدو هوکړه شوی و. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت بیا د پنځمه په ورځ په خپل ایکس پانا ادا کړی چې ډزې د طالبانو لخوا پیل شوی وي او دوی ځواکونو یې په خبرګون کې سنجول سوای او مسولانه ځواب ورکړ. هغه څه چې طالبان یې ردوي، د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ قطر او ترکیه په منځګړیتوب دوهم پړاو خبرې چې د اکتوبر له 15مې تر 30مې پورې په استانبول کې وسوي، درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې پنه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو دوه نور ورځې لپاره هم دوام وکړ چې بیا د اوربند د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په دریم پړاو خبرو تر سره کېدو هم توافق وسو. دریم پړاو یې پرون د پنځمې په ورځ د نومبر په 16مه د مازدیګر پر 4 بجو پیل او نن یې دویمه ورځ ده. دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه تر سره کړل چې ګڼو ملکی افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او په تعقیب بیا د کرخې په اوږدو کې دواړو لوریو ترمنځ نښتې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده.
و موردل چې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوی نن په دوهم ورځ په استانبول کې د سولې او سیاسي جوړجاړي په هدف خبرو ته ناستي. د دې مذاکراتو په لومړۍ ورځ پاکستان پر سپین بولدک توغندیز بریدونه وکړل چې ملکیانو ته مرګ ژوبله وروله. د دواړو لورو غوښتنې څه دي؟ د استانبول په غونډه کې یو جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو هیله څومره ممکن دي؟ همدا پوښتنې د یوې مرکې په پیل کې زما همکار اسدالله لودین له ژورنالیست او د چارو له شنونکي جیلانی ځواک څخه په مرکه کې کړې دي.
د پاکستان غوښتنو ته که سړی وګوري نو د جوړجاړي امکان کم ښکاري. هغه داسې غوښتنې دي چې عملي نه دي، ممکن دي د افغانستان حکومت ته. مثلا هغه یوه غوښتنه دا ده چې په ډېر خلاص او په اوس شکل باندې وایي چې موږ د پاکستان امنیت غواړو تاسو نه، یعنې په د ډیورنډ کرښه نه اخوا ته به دې نه وروسته کمی ترهګریزي پېښې نه کېږي. دا بالکل ممکن نه ده چې افغانستان دغه یو تضمین پاکستان ته ورکړي او نه دا د افغانستان مسؤلیت دی. نو دا یو نامعقول او ناممکنه غوښتنه ده. د هغه په خوا کې دی دا هم غواړي چې فتوا ورکړي چې په اصطلاح دغه جنګ ناروا دی. نو دا کار هم طالبان نشي کولی، دا کار ځکه نشي کولی چې په دې فتوا باندې دوی په حقیقت کې دغه خپل 20 کلنه جګړه چې ده دا هغه مشروعیت د سوال لاندې راولي. کوم شرایط چې په افغانستان کې وو او د هغې په اساس جهاد روا ګڼلو، هماغه خو پاکستان کې دي. د یو اسلامي نظام جوړول هغه هڅه وه چې دوی افغانستان کې ورته کار کوو، جنګ کوو او همدغه پی پاکستان کې دا غواړي. دا غوښتنه هم ممکنه نه ده چې تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې یا موږ سره همکاري وکړئ چې د افغانستان خاوره دننه د ټي ټي پی په ضد عملیات وشي. دا خو مستقیما د افغانستان د استقلال او اعلی حکومت مناسب کار دی. نو دا ټول هغه غوښتنې دي چې هغه منن افغانستان ته منن چې دې ممکن نه دي.
دا ښکاري چې د جورجاړي هله کمرنګ دي او دا دریم پړاو خبره هم چې وسو په ظاهر کومه خاصه نتیجه نه ورکړي. اواز اوربند چوربان هم نقصه وي دي. هم دا پرون هم سپین بولدک باندې بریډ وشو، هي خواته هم پاکستان دا کوي چې موږ باندې بریډ شوی دي. تر اوسه سرک نه لګيږي چې اړتیا څه پېښ شوی. څه فکر کوي د اوربند یا د سولې خبرو سره هم حاله یا هم له سیاسي هڅو سره هم حاله پوزي تحرکات څه معنی؟ آیا پاکستان غواړي خپل زور وخی چې یعنی موږ سره لا هم پوزي آپشن یا پوزي غوړوي پر لاس کې ده؟
بالکل، یو واضح او سرګن پیغام خو دا ده چې که تاسو توافق ته ونه رسېدل نو بیا موږ جنګ کوو. نو دوی غواړي د افغانستان د مذاکراتو ټیم چې دی، د افغانستان هر چې دی، هغه د فشار رواني فشار لاندې وساتي. دغسې وضعیت تر مخکې چې خپل شرایطو باندې ټینګار کوي نو د هغې په نتیجه کې به دوی د ګواښ سره مخ کېږي. نو زه فکر کوم چې کمپلیټ چې شوی په سپین بولدک د پاکستان دخوا نه د هغه په خوا کې د یو بل هدف هم تعقیبوي. برید دی کړی دی او د پاکستان مطبوعات په ډېر شدت لګیا دي د دې برید پراپ افغانستان ته چې که سبا ته خبرې اترې ناکامېږي نو نړیوال په داسې وښي چې دا د افغانستان لوری دی چې خبرې شرایط هم نه مني او دا اوربند نقص کړی دی.
ځواک صاحب څه فکر کوي په دغسې حالاتو کې چې تفاوت د نظرونو سره لرې دی، جوړجاړي ته هم داسې هیلې نشته، تاسو وایئ چې دریځونه ډېر سره بیلابیل دي، منځګړي څه رول لوبولی سي، خصوصا ترکیه او دوها چې د سیمې او نړۍ په یو شمېر مهمو شخړو کې دوی منځګړي رول لوبولی او هغه شخړې په یو ډول په همدغو هیوادونو یا د همدغو هیوادونو په وساطت سره هوارې شوي، اوس څومره هیله شته چې دغه متفاوت لیدلوري به د منځګړو په وسیله سره نږدې کیږي او بالاخره به جوړجاړي ته خبره رسیږي؟
منځګړي که وغواړي دا کولی شي چې دواړو خواوو سره خبرې وکړي چې دغه غوښتنې د معقولیت په چوکاټ کې مطرح شي، هغه څه غوښتنې مطرح شي چې هغه عملي وي، ممکن وي، مقابل لوري ته د منلو وړ وي، ناممکن نه وي، نو دغه رول ترسره کوي شي. خو ملګري یو محدودیت هم لري، هغه خو فشار نشي واردولی، ځکه چې که فشار وارد کړي خو هغه بېطرفي نقص کېږي او د منځګړیتوب هغه شرایط بیا نو نه پوره کېږي. څوک وغواړي دی او حتم د فکر کوم چې قطر او ترکیه دا کوشش وکړي د دې مذاکراتو کې کستان سو پام دی، هم د افغانستان اړخ او هم د پاکستان اړخ به دا خبره کوله چې د مقابل لوري غوښتنو ته حتی منځګړي هم حیران وي، هغه یعنی عکس العمل داسې و چې دا ښې غوښتنې نه دي. دې نه معلومېږي چې هغه هم په یو سطحه په یو لیول باندې دواړو طرفونو سره په خبرو اترو بوخت دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي، ځکه دا غوښتنې د حیثیت خبره ده.
خبریال او د چارو شنونکی جیلانی ځواک چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د آزادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
آزادۍ رادیو څلر ویش ساته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بندې کړې دي. په خیبر دره کې یو شمیر اسار موټروانان وایي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصادي ژوند سره غوټنه کړي. له خیبر دره د آزادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خیبر دره په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دا چې کبه خرچې هغه مونږ خوړلې او دا د اسو د مانزه د روټي یو شی د رقم نشته. کډ یو ګډ کډاوش لاړ، اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړم. بل دا خبره چې حکومتونه کومه خبره کې هغه دی بس کورسل طرف دا خبره و کی چې کورسل منی کینی دواړه خبره و کی سیاست او تجارت دې باید جدا کی، ځکه دا خو د کروڑ کاروبار کې خلک به دې سه ورځ راشي په ارس تباشي په یو بستا کال خواري په یو میاش کې تباشي.
نوم زیارت ګل مکسیموټ را بار کړی دی کابل ته روان یو څه کم یو میاش کېږي ولال لار بند نه نه بعد گاڑ لان پراتو دے اختر ڈوڑے یا ابو اس درک نہ لگی بدا غور سے مہربانی دیو کہ یار دے مختکلاو کہ ٹرانسپورٹ دی حکومتو مسئلہ دا دی خپل کی حل کی کر شپے خور سے بس بیٹرو خطرہ سٹا بیٹری خلکو نہ وڑی دی گاڑو نہ سامان نہ غل دی لگی گی شپے ڈنگے مارا دا چ ڈریوران سبائی یو گئیز روانی یو بیگا روانی بیا ہسپتال تا تبی نی ہو جاؤ.
دا اکتوبر پہ ول سمن اٹھا د پاکستان امنیتی زوا کونو او پا افغانستان کی طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لګ تر لګه 500 سرحدي پولو باندې نخت شوی او یو بل ته مرګ شوبلا اړولې وا. د دې نخت نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د وختو اجازه ورکړل شوی، خو د تجارت او عام خلکو پر مخ لا هم ډلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13مه نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری د ناروغي خطر لوړ دی او خلکو یې غوښتي دي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. ډبلیو ایچ او خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او وایي م پرېږدئ چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو پورې درورسیږي. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې اوس مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. د ازادي راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کلینیک تم بیر وستو د شری واکسینه مرتبه کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو خو باڼه و چې ویل یې خپل وړې خورزې ته کورته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه سیړ کارت چې راکړی دی هغې د مخې نه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کورته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. دغه ادارې د خبره پنځم بیت نومبر شپږم په خپل ایکس پاڼه کړې ویلي خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پرېږدئ چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو درورسیږي. دا خبرداري داسې مهال چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازه د نه لرلو له امله نو غوښتل نومې په راپور کې اچ زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوی دی. د وویل مخکې تر دې هم په شمیر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوی دی چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین د محل د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځ، شمالي حوزې او مرکزی ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوی دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمیر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته او والدینو ته د دغه تلئی چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي. واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغي چې د واکسینو په ذریعه باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهی کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لمړنۍ زرق د شری په ناروغي د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاته وی چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 13 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نه وي شوی په دې ناروغي اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو غړ خبر پاڼه کې ویلی وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 930 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیل تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغي د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیل تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی و.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان ویمن وای د روغتیاي خدماتو په برخه کې د افغان خځو لاسرسي ورستر بلې ستونزمن شوې ده. د سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دور ورسته ویره د سفر محدودیتونه او نور ستونزې د دې باعث شوې دي چې خځې روغتیايي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
امنه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د پنځو ماشومانو مور ده چې له تیر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. دې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم روغتون د دوی له سیمې پنځه یا شپږ ساعته لرې دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټران نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم،
شفاخانه دوره، دکتوری زن نیه. زه ناروغیم، سرطان لرم، روغتونونه لریدی، خزینه دکترانی او اسانتیاوی نشته. نارینه دکتران زموک درملنه نکوی، موک دو ساته نستیو، کلچوی گورو چه دکتر نشته برته کورتر هزو. دیری ستونزی موجوده دی.
در لوگر ولایت در محمد آقای ولسواله و سیدون که نگینه هم ورد ستونز مطرح کوی.
در ویت لوگر زن بسر که خزی د خزینه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتیايي خدماتو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډېری خزی د کلتوري او مذهبي دلایلو له امله ترجیح ورکوي چې یوازې خزینه ډاکټرانی درملنه وکړي، خو د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه یو ان وومن وایي روغتیايي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. یو ان وومن په 2015 کال کې په افغانستان دی وی خزی په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوې خبر کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل شوی چې خځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای خځې خپل کورونو نه لوتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د خځې څنګه زیاته کړي هغه خځې چې له کورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې خځې دي روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې خځې د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې ښځې لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې ان د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلی چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانې هم روغتیايي خدماتو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یو جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیايي خدماتو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچوت په مشکلات جدي و مختلف موجه ستان.
په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیايي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیايي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو ماشومان لپاره د مناسب روغتیايي خدماتو نشټوالی دی. دا د مندو ماشومانو ژوند ګواښلی شي او مخکره ورځ داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیايي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیايي مرکزونو کې د روغتیايي خدماتو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیايي نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2030 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1.9 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د راپورونو برخه هم دومره وا قدر منوریدونکو په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادي رادیو د درسي ساعت ته پروگرام اوریدو ته را بولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات می قبول کی قدرمنو درونو ز دکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن وزي درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پاجز دکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بم پتن می درونو ګل لیز دکون کول ته سره چې تاسو ټول په هیڅ مرست تاسو تنن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنو زکون کوله که سرنګ سي د تیر ورځې لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرابطه سره مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه چې څوک په کومه برخه کې زموږ راهي وره افغانستان ته خدمت کړي وو. د چ مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکو خدمتونو زموږ ته کړه وو د افغانستان لپاره تر سره کړي وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي داتلو افغان او قهرمان انجن اړوند معلومات می تاسو ټول درنو زکون کوته چمتو کړی دي. نو هله من دې چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو ذکرې درنه زكون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم مشکل دي نه چې تاسو لوست فایل کم تاسو ټول درنه زكون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړئ او په راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوت جوړونکو انجنیری لولو چې افغان روبوت جوړونکو انجنیری څوک وي کوم ډول شخصیتونه وا او سره دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو رازو لولو چې افغان روبوت جوړونکو انجنیری څوک وي د افغان روبوت جوړونکو انجنیرو پیژندنه. افغان روبوت جوړونکو انجنیری د ځوان او استعداد لرونکو انجنیرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسترولنې لرلې لري. یعنی افغان روبوت جوړونکو ټیم یا هم هغه انجنیری چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه و دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لدی رضایت ستونزو مشکلاتو او ګواښونو سره مخامخ و خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکول اسپلای چې نړیوالې لاسترولنې راوړي افغانستان ته او د افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجنیرو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکو وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوې دي. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجنیرو لخوا څخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجنیرو پکې اشتراک کړي وو. دغه ټیم زیات شمیر انجنیر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکو وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنی لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب پلاس کوي. یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجنیر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وشي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزې ستونزې او د سفر مشکلات لرله دوی د شجاعت میډال وګټله چې د نوښت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ڈی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دی برخه واخیستله، نو په لومړي ځل سره دی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او سپاس څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دی وکولای شول چې خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا اورف برخه کړي. مهمی لاستراوړنه د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې. د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډی سی کې، په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام، په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام. یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې دی په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو، د هغه وخت راهیسې څخه دې ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري، ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي. خو د هغه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکښې کې اشتراک کړو، هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سرته رسولې وه، د واشنگتن ډی سي کې دی لومړی مقام وګټه. دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ، او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ. چیلنجونه او ستونزې، دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي، لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه، مالی او تعلیمي سرچینو کمښت، د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه. یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه، د فعالیت په جریان کې دی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپله په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و. یعنی په هغه وخت کې هغه دود، کلتور او فرهنګ چې اوسني شرایط وشي، دا زمينه افغان نجونو ته نه برابرول تر څو دي نور هم پرمختګ وکړي، او دي په یوازې توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني. د دې ترڅنګ دي مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښتو، یعنی مالی او اقتصادي مشکلات و، هم شنه په تعلیمي هغه کوم سہولتونه چې د دې ضرورت لرلو دي، کوم سرچینو ته چې د دې ضرورت لرلو دي، هغه یې ته لاسرسي نه و، او هم شنه کله چې دي د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر و، په دغه وخت کې دي لزیات شمیر ستونزو مشکلات سره مخامخ شو، چې د هغه څخه یو هم په خپل د ویزې مشکل و، او سفر پر وړاندې ځینې کورنۍ محدودیتونه و، ټولنیز او کورنۍ محدودیتونه و. یعنی په یوازې ډول سره یو انجلۍ نسوای کولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شي. نو داسې زیاتو ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی وکولای شولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځانونه وپیژني. یعنی دوی د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه، او د دوه ټولو ستونزو او مشکلاتو پر وړاندې یې مبارزه وکړه. مهمی پروژې، د دې ټیم ځینې مهمی د پام وړ پروژې ولو، چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماین پاکولو روبوت دی. یعنی د جګړو په سیمو کې د ماینونو پیژندنې لپاره دی دغه روبوت جوړ کړو، او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و، د کرونا د تهویه روبوت و، د کرونا د اوبا پر مهال د ناروغانو لپاره ډیزاین شوی و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي. یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و، د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی و، تر څو د ناروغانو سره د دوی د ناروغۍ په وخت کې همکاري وکړي. او هم چنان د دې تر څنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و، د کرنې او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و، چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی و، تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راشي او نوي پرمختګونه رامنځته شي. په ملي او نړیواله کچه یې اهمیت، د دې ټیم هڅې د افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نښه ده. یعنی د دې ټیم کومې هڅې او کوم کوششونه چې دی سرته رسول دي، د دې څخه دا معلومیږي چې افغان ښځې هم ځواک لري، افغان ښځې هم د علمي او ټکنالوژي له لارې څخه کولای شي پرمختګ وکړي، هغوی هم استعداد لري. یعنی دا د ټولو افغان ښځو د ځواک او د انجنیرو د علمي او ټکنالوژي وړتیا نشه یا هم سمبول ګڼل کیږي. دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لارې تعقیب کړي. یعنی دغه افغان روبوټ جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته، هم چنان ټول نړۍ، ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی، دا پیغام پرېښودل چې
ټولی افغانی انجنی ټولی د نړۍ انجنی باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي. یوازنی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلې او ارزوګانې لاسته راوړي. یعنی دوی د ټولی نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو. فایله افغان روبوت جوړونکي نجونې د لایقت، سخت کار او ارادې یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودله چې د ستونزو سره سره نړیوالې بریاوې ترلاسه کېدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجنې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي ارادي او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړۍ ته دا وښيي که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربېره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمی ضروري کولای شي چې د ځو باوجود نړیوال بریاوی تر لاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونه ته یو پژندګلوي جوړ کړي. دوی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجنیرانو لپاره دا یو مثال دی. کچېری هر افغان انجنیر یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره کولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچېری په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولسته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو که هم افغاني انجنیر سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزی ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت وکړله او دی بل اخره توانې د لچې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجنیرانو جملو څخه شمارسي. نو درنو ځکونکو خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجنیرانو اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې ریسوک وي کوم ډول شخصیتونه و. اوس هم د لوس پراتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. تاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو ګلالي ځکونکو، تاسو کورنۍ دند کې می تاسو ته درې سوالونه چمتو کړی دي. هم دا درې سوالونه ته به تاسو په خپل کتابچو کې ځواب وایئ. تاسو لومړی سوال، افغان روبوت جوړونکو انجنیرانو د کوم ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکي انجنیر کله چې دغه پروژې دي سر ته رسولې په دغه وخت کې دي د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شولې؟ دویم سوال، د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده او ولې؟ یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې دي سر ته رسولې و، کوم نوې اختراعګانې چې دي تر سره کړې وي په دغه پروژو کې ستاسو لپاره، ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده او ولې په زړه پورې ده؟ دریم سوال، د افغان انجنیر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دي ترلاسه کړې دي کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسې وو اوسېږي. د نن ورځې لوست به هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم که له احترامات مقبول کی قدر منو درونه زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرقلس بندنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او پاجه زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سریف د صحت جامې بم پتنوي درونه زکون کله که سره چې تاسو ټول په هیجینن رزم رستاسو درس مزمن د افغان مشوره مرمن اور باندې نو افغان مشوره مرمن په پیشن او ته غوې ده ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان ربو جوړون کی انجنیر په پیشن دلې ده غوې د ژوند په حق معلومات تراسه کړه او د هغوی د لسره وړو سره آشنا سره په ریبنې او په هیتلو چې څنګه د افغان انجنیر کالج وای په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوښ او ګللې زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګللې زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دینه چې تاسو لوست پیل سي د تل په سیر باندې باید تاسو ټولو خوښ او ګللې زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو چې تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوس پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې سلر وشتم لوس موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولی شوی چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جګړو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر دی چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر دی کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سیرې په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او هم چرن د ټولنې د الهام بخښونکي سیرې په توګه سره پیژندل کیږي، یعنی یو اتله ورزشکاری په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند زیږیدنې په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. ولو چې میرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک او هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او هم شنن میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او هم چرن د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوی ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولو چې میرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړ او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرک او د بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه ټیمونو لاره څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل.
د خپل حسي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه نکیم لومړی د کوچنی کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایف لپاره ولوبیدل. ولوبچې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله. یعنی دا هغه ټیم چې په لومړي ځل د پکښ کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډیرو کمو لوبو کې یعنی په شپږو لوبو کې دی وکولای شوای تر څو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي چې دا یو له پرمختللو کارګردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې و. د امریکا د شوزو د لیک د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوې. یعنی کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي خپل استعداد ښکاره کړل په ډیرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د شوزو د لیک د میاشتنی او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلند ټرنیز ټیم سره قهرمانی په 2014 کال کې د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شو. یعنی میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ایپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلند ټرنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل. یعنی په شلو لوبو کې دی وکول شپای چې نه ګولونه ولګوي. په 2014 کال کې ای ټیم د شوزو د ملي لیگ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپای چې د شوزو د ملي لیگ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړې. یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمیرل شو. په اروپا کې ویاړونه په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبې وکړلې. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورتلند ټرنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د شوزو په فوټبال کې یو ستوري شو. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سره ترسره ولې په دغه لوبه کې د لباس کوم شمیره چې هغه لس نمبر وو او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فات دي. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په حق خبرې کوو نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی کوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولای شي تر څو په خپل مهنت په خپل استعداد سره وکولای شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پیژندل وي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغان ښځه کولای شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولای شي چې خپل کارګردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولای شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولای شي، مقاومت کولای شي او بریا ته رسیدګي کولای شي. او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیه ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچېری دې هڅه نه وکړي، کوشش نه وکړي نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی یو هم بیلګه یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه د دې د کوششونو څخه د ملمیږي چې قچيري یو څوک په خوبونه تعقیب کې د هغوی په مرسته سره دی کولای شي در بریا تر منځله پر ځانونو ورسېږي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسترونو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د ښځو د لاسترونو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یو ښځه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نوی وازیدا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی، بلکې د دې درسنګ د ټولې نړۍ د شوز لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سی خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پای ټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. ان شاء الله کچېرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو ځکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حق له د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې په لور باندې راځو. ترنو ځکونکو، ستاسو کورنۍ دند کې دوه دانې سوالونه چې تاسو ټول درنه ځکونکو به هم توغو دوه سوالونو ته ځواب وایس او په خپل کتابچو کې به نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترونې کوم دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترونې په حق له لیکنه کوئ. او هم چنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیا ندیم ژوند د افغان انجینر لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیا ندیم د افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه ځکونکو به هم دغه سوالو ته ځواب ورکړي. نور نه درنه ځکونکو، هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سيږي یو څه مو مدنن د ورځې د لوست څخه یې تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره او شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و، او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ، او څنګه وکولای شي چې نه یوازې د افغان انجینر لپاره یو الهام بخښونکې مېرمن سي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې مېرمن سپال. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو نو درنو ځکونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی چې تاسو یو څه زده کړی وو سیریا په یو څه باندې پوسی ویس، تر بل داسې ورځې پورې داشته پر چې زستا سو پدرانه چوپاړه پر کې حاضرې جام د الله پمان شو وخت ولري درنو زکونکو.
ہوا ہو رام خاطر جی دس دکرلا ہوا ہو